وخت په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوه. قدرمن دوستانو د ازادي راډیو په یو بله خپرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ګڼ رپورټونه لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان خبرونو ته چې معصوم میوند وړاندې کوي، ورپسې د سیمې او نړۍ خبرونه له جانقه الکوزین اوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې امریکا د هغو 50 طالب بندیانو له خوشي کولو سره موافقه کړې چې طالبان یې غوښتنه کوله. د افغانستان ولسمشر یې پریکړه کړې چې د بودیجې د تصویب موضوع د یو ځانګړي کمیسیون وڅېړي. او د افغانستان سوداګري او صنایع وزارت وایي روسیه به تر راتلونکو 20 ورځو پورې 15,000 ټنه پټرول افغانستان ته ورکړي. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې امریکا د هغو 50 طالب بندیانو له خوشي کولو سره موافقه کړې چې طالبان یې غوښتنه کوله. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې د طالب مشران به چې اوس مهال په ګونتنامو کې دي په مشروع ډول د قطر حکومت ته وسپارل سي. د وویل چې د امریکا یو اساسي شرط دا دی چې دا کسان له قطر څخه د باندې د سفر کولو اجازه ونه لري. تر دې مخکې طالبانو د امریکا لخوا د دوی د غوښتنو د منل کېدو له کبله له دوی سره خپلې خبرې ځنډولې وې. د نورستان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سولې عالي شورا سیمیز دفتر نن پرانستل سو. د دې دفتر مشر حاجی عبدالعلیم ټاکل سوی چې په خوا د نورستان د والی مرستل و نوموړی وایي په دې ولایت کې باید د وسلوال طالبان او حزب اسلامي د سیمیزو کسانو سره د سولې خبرې د کار لومړیتوب وي. د افغانستان د سولې عالي شورا شاوخوا دوه کاله مخکې په افغانستان کې د حکومت او وسلوال مخالفینو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره په کار پیل وکړ، خو د نورستان چارواکي وروسته له دوه کلونو په دې توانېدلي چې په دې ولایت کې د سولې عالي شورا سیمیز دفتر خلاص کړي. د افغانستان ولسمشر یې پریکړه کړې چې د بودیجې د تصویب موضوع د یو ځانګړي کمیسیون وڅېړي. د ولسمشر یې د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د ملي بودیجې په طرحه کې پر رامنځته شوو تعدیلاتو بحث وسو. د جرګې د پریکړې له مخې په دې طرحه باندې به د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې بحث وسي. د جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر په دې اړه وویل:
درنو وکیل صاحبانو، موافقه پندې شولا چې بودیجه د لاړه شي اختصاصي کمیسیون ته حل پکې دقیق تصمیم ونیول شي او دوشنبه ورځ
د 2021 کال پراختیا یو عادي بودیجه چې له 241 میلیارډ افغانۍ څخه ډیره ده تر هغه ولسمشر یې تل شاو غوښوي میشت رئیس لجن سوي چې د جرګې په بیلابیلو دلایلو رد کړی ده. او د افغانستان سوداګری او صنایع وزارت له روسي شرکت سره نوې تړون لاسلیک کړ چې له مخې روسیا تر راتلونکو 20 ورځو پورې 15,000 ټنه پټرول افغانستان ته ورکړي. د تیلو د تصدۍ رئیس فرید الله شیرزي بختر اجانس ته ویلي چې د غندزه تیل کابل ته ورديږي او د آزاد پمپ سټیشنونو له بي څخه به نه افغاني په کمه بي د دولتي پمپونو لارې خرڅي. شاغلي شیرزي د نوې تړون لاسلیک کول د نفتي موادو له زیاتېدونکو بي سره مقابله وبلل او ویل چې د سوداګری او صنایع وزارت په دې ډول هوډ لري چې په آزاد بازار کې د سپن مواد بي راکښته کړي. دا و د افغانستان خبرونه. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې جان غالکو زید سره دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي له تیرې جنوري میاشتې راهیسې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړو کې شاوخوا 1,40,000 کسان بې ځایه شوي دي. د کډوالو د عالي کمشنري د سیمه ییز دفتر وایاندي دنیا اسلام خان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د جمعې له ورځې راهیسې پېښور ته نږدې په جلوزو کمپ کې شاوخوا 1,40,000 کسان راجستر شوي دي.
د پرون پوری د 1,40,000 زیات خلک رجسٹر شوي دي په چلوزي کمپ کې. په دا کې مختلف ټرایب دي. په دې وجه دا چې باڑا تحصیل خیبر ایجنسی کې چې کم ملټری اپریشن روان دی دا هغه د وجه زیاتره خلک خو په دې رالو چې د هغو علاقې چې چیرې اپریشن شروع دی هغه علاقو ته ور نږدې وې. او په ځینې علاقو کې حکومت اعلان کړی و چې خلکو ته پکار دا دي چې کم سیف یا محفوظ علاقې دي هلته ورسي.
لدې مخکې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو ویان ویلي و د پاکستان په شمال لویدیځ کې د جګړو له وجې له 1,00,000 زیات کسان له خپلو کورونو څخه تښتېدلي او 3,000 زره یې په جلوزو کمپ کې راجستر شوي دي. راپورونه وایي په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د طبیعي پیښو او جګړو له وجې شاوخوا 10,000,000 کسان له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وروسته له هغې د ایران د تیلو پر صادراتو د بندیزونو لګولو هلو ځلو ته دوام ورکړ چې ډاډمن شو د نړۍ په بازارونو کې په کافي اندازه خام تیل موجود دي او د ایران بندیزونه د امریکا متحدانو ته زیان نه رسوي. په دې بندیزونو کې د امریکا حکومت ته صلاحیت ورکول کیږي پر هغو بهرنیو بانکونو بندیزونه ولګوي چې د ایران د تیلو د صادراتو د پیسو په راکړې ورکړې کې دخیل دي. امریکا غواړي د تهران د اټومي پروګرام د دوام له وجې د ایران مرکزي بانک نور هم ګوښه کړي. د اسلامي جمهوریت د تیلو ټول خرڅلاو د همدغه بانک له لارې ترسره کیږي. د ایران په مرکزي بانک باندې د امریکا د کانګرس د بندیزونو لایحه به د روان کال د جون د میاشتې په پای کې د اجرا وړ وي. اروپایي اتحادیې هم د جنوري میاشت کې د ایران د تیلو پر صادراتو بندیزونه لګولي ول او د جولای میاشت کې به عملي شي. د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان د شنبې په ورځ وویل حکومت مخالف وسلوال مات کړي دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جهاد مقدسی وایي حکومتي عسکر به یوازې په هغه صورت کې له خارج سیمو څخه ووځي چې ثبات پکې ټینګ شي. د وای حکومتي ځواکونه دا مهال په دفاعي حالت کې دي او په ستونزمن ښار حمس کې د ملکیانو ساتنه کوي. مقدسی دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې سوریې ته د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد استازي کوفی انان په سوریې کې د سمدستي اوربند غږ وکړ. د کوفی انان دفتر ویلي د سوریې حکومت چې قوي دریځ لري باید د ښه نیت پر اساس په یو اړخیز ډول اوربند عملي کړي. د تالان په جنوبی ښار یالا کې نن د دریو بمي چاودنو له وجې لږ تر لږه اووه کسان مړه او یو شمېر ټپیان شوي دي. ځینو خبري رسنیو د اتو تنو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. یوه چاودنه نن غرمه د موټر بم په واسطه شوې او دوه بمونه په موټر سایکلونو کې ځای په ځای او خلاص شوي دي. د یالا ښار د پولیسو یو مامور وایي له اویاو زیات ټپیان سیمه ییزو روغتونونو ته انتقال شوي دي. د سیمې په نورو برخو کې هم د دوو وړو چاودنو خبر ورکړ شوی خو ویل کېږي چې مرګ ژوبلې نه درلوده. د تالان په جنوب کې وسلوال فعالیت کوي او له 2004 کال راهیسې په شخړو کې شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي خو اصلي هدف یې تر اوسه نه دی معلوم. په دې سیمه کې مالیه ځایي ټبره مسلمانان ژوند کوي او شکایت لري چې د تالان د بودایي مذهبو لخوا ورسره ناوړه چلند کیږي. او د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د چاپیریال ساتنې فعالان له خلکو غواړي چې نن د شنبې په ورځ د ځمکې ساعت په نامه کمپاین کې ګډون وکړي. له 2001 کال راهیسې د نړۍ په مختلفو برخو کې له خلکو څخه غوښتل کېږي چې په سیمه ییز وخت د شپې له 8:30 څخه تر 9:30 بجو پورې د خپلو کورونو او کارځایونو د برېښنا څراغونه بند کړي. دا مفکوره په 2001 کال کې په استرالیا کې د چاپیریال لپاره د نړیوال صندوق په نوښت رامنځته شوې وه او هغه مهال یې له استرالیانو څخه غوښتي ول چې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي په مقصد د غیر ضروري څراغونه د یو ساعت لپاره بند کړي. په 2011 کال کې دا کار د 115 هیوادونو په شاوخوا 15,200 ښارونو کې عملي شو. د ځمکې ساعت د مارچ د میاشتې په وروستۍ شنبې لمانځل کیږي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له آزادې راډیو نه واورېدل. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وایي چې امریکا او افغان امنیتي ځواکونه افغانستان ته په امنیت راوستلو کې پرمختګ کوي. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو له دې خبر کو چې اسامه بن لادن چې په نړیواله کچه تر تعقیب لاندې او په پاکستان کې د خپلې پټې استوګنې پر مهال د دغه هیواد د ګڼ مېشتو سیمو په 5 خوندي کورونو کې ژوند کړی. په رپورټ سربیره په همدې موضوع یوه مرکه لرو او له دې مو هم خبرو چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسول وای
د امریکای لخوا موافقه شوې ده چې 15 یا 40 کسان چې په بند کې دي د جیل نه خلاص شي.
د ګوانتانامو دغه 15 بندیان به څنګه او کله خلاصيږي په دې اړه لخغلی قاسم یار سره مرکه لرو. نور ریپورتونه هم لرو او د خبرونه په ورستۍ برخه کې تاند څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو خاص خبرونه ده هم اوریدل شي. تاسو د ازادي رادیو ته غوښتي د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا وایي چې امریکا او افغان امنیتي ځواکونه افغانستان ته په امنیت راوستلو کې پرمختګ کوي او له همدې کبله تیر کال له څو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره په دې هیواد کې د تشدد اندازه کمه شوه. پنیتا په عین حال کې د کانګرس له لوري د متحده ایالاتونو د دفاعي بودیجې د کموالي په اړه هم اندېښنه ښودلې. د لیون پنیتا د څرګندونو نور جزئیات د اسمت ساروان په رپورټ کې اورو.
د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا وایي چې افغانستان د وسلوالو طالبانو پر ضد د پرمختګ په حال کې دی خو د امریکا لپاره پاتې بالقوه خطر ایران دی. ښاغلی پنیتا د جمعې په ورځ د کالیفورنیا په جنوبي ساحل کې جنگي بیړۍ ته د سفر په مهال له امریکایي سمندري ځواکونو او ماڼوګانو سره په خبرو کې وویل که کانګرس پوځي بودیجه زیاته کمه کړي دا به یو غیر مسؤلانه عمل وي. پر بودیجې له هغې موافقې سره سم چې د تیر کال په اګست کې وشوه په یوه لسیزه کې د 4.8 میلیارد ډالر دفاعي بودیجې د کمیدو غوښتنه شوې. دا کار د دې لپاره شوی چې د امریکا د بودیجې عمومي کسر کم شي. پنیتا چې د پوځیانو او خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ویل، دا هم وویل چې تیر کال د افغانستان د جګړې د انډول د بدلولو لپاره مهم کال و. امریکایي پوځیان په افغانستان کې د امنیتي چارو مسؤلیتونه په تدریجي ډول افغان ځواکونو ته سپاري او په خپله هڅه کوي چې حربي رول محدود کړي. په دې اړه د امریکا دفاع وزیر وویل، افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د نیمایي نفوس امنیت ساتي. د دې معنا دا ده چې د امریکا له لوري د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال ستراتیژي بریالۍ ده او په نهایت کې به د ټول افغانستان امنیتي چارې افغانان په غاړه واخلي. د په عین حال کې وویل چې داسې هیڅ شي ته به اجازه ورنکړي چې دا ستراتیژي زیانمن شي. پنیتا وویل چې تیر کال د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د تشدد او تاوتریخوالي اندازه راکم شوه او طالبان کمزوري شول. په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې په پرلپسې ډول د ناامنۍ لمن غځېدلې او د نړیوالو ځواکونو د تلفاتو شمیر هم په پرلپسې ډول زیات شوی و. خو تیر کال نه یوازې دا چې د نړیوالو ځواکونو د تلفاتو شمیر تر ورتیر کال کم و، بلکې ډېرې سیمې د طالبانو له کنټرول وویستل شوې. په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې ټولټال 211 بهرني پوځیان وژل شوي وو، خو په 2013 میلادي کال کې د دوغو ځواکونو تلفات 1568 ته راټیټ شو. پنیتا د ایران په باب وویل چې د اتمي وسلې له جوړولو څخه د ایران د راګرځولو لپاره د امریکا تمرکز پر ډیپلوماسۍ او نړیوال فشار دی. خو د په عین حال کې وویل، که اسرائیل پر ایران حمله کوي او امریکا د ځان دفاع ته مجبور کړی شي، امریکا به که غوښتي وي یا نه وي په جګړه کې ښکېل شي.
نن د ماسپښین له یوې تر درو بجو د منځنیو څپو د دستګاه د ترمیم او پاکولو په خاطر ممکن د ازادي راډیو د خپرونو په اوریدو کې ستونزې پېښ شي. موږ معذرت مخکې له مخکې ومنئ.
زموږ غلزادې لريونه اوري وسامه بن لادن چې په نړیواله کچه تر تعقیب لاندې او په پاکستان کې د خپل پټي استوګنې پر مهال د دغه هواد د ګڼمیشتو سیمو په 15 خوندې کورونو کې ژوند کړی او دوه ماشومانې د پاکستان په دولتي روغتونونو کې پیدا شوي. دا غلې وی کونډې څخه په تحقیقاتو کې ځین نور حقایق را برسېره شوي. ورستو حقایق ته په پام سره داسې شکونه پیدا شوي چې خاید پاکستان په امنیتي ځواکونو کې به ځینو عناصرو د بن لادن لپټي استوګنې سره مرسته کړې وي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د ریپورت جزئیات له سالم احمد صالح څخه اورو.
د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې د پټي استوګنې پر مهال په 15 خوندي کورونو کې ژوند کړی. په همدې موده کې 4 ماشومان پیدا شوي. دو ماشومان یې په دولتي روغتونونو کې د نړۍ ته سترګې پرانستې دي. دا خبره د هغې تر ټولو ځوانې کونډې له هغې څخه د تحقیقاتو پر مهال کړې ده. په پاکستان کې د یوه فراری په توګه د اسامه د ژوند په اړه جزئیات د بن لادن له 10 کلنې کونډې عمل احمد عبدالفتاح الساده څخه په سویو تحقیقاتو کې ورکړل سوي دي. دغو جزئیاتو بیا دا پوښتنې پیدا کړې چې بن لادن څنګه کولای سوی د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 له بریدونو وروسته د اوږدې مودې لپاره په پټه استوګنه وکړي، په داسې حال کې چې دی په نړیواله کچه تر تعقیب لاندې کس و. د اوسامه له کونډې څخه د تحقیقاتو د راپور جزئیات لومړی د پاکستاني ډان ورځپاڼې لخوا خپاره سول چې اسوشیټډ پرس خبري اژانس یې یوه کاپي د جمعې په ورځ ترلاسه کړه. د بن لادن کونډه الساده دا مهال د اوسامه له دوو نورو ښځو او ګڼو ماشومانو سره د پاکستان په یوه زندان کې دي. دوی وروسته تر هغه ونیول سول چې امریکا په مې میاشت کې د اسلام آباد په یو پوځي ښارګوټي ایبټ آباد کې د اوسامه پر کور برید وکړ او ویې واژه. د عملیاتو پر مهال د امریکا د سمندري ځواکونو لخوا الساده پر پښه په مرمۍ ویشتل سوې وه. د اوسامه د دریو کونډو مدافع وکیل محمد امیر خلیل وویل، موکلینې به یې د اپریل میاشتې پر 2 نیټه په پاکستان کې د غیر قانوني استوګنې له کبله په رسمي ډول تورن سي. دغه تورونه ښایي د دوی د 15 کلن بند سزا سبب سي. د اوسامه بن لادن تر وژنې وروسته دا څرګنده سوې چې دی له 2002 میلادي کال وروسته په پاکستان کې اوسېدلی دی. د الساده په اړه په راپور کې ویل سوي چې دا پاکستان ته په 2000 میلادي کال کې تللی او بیا یې افغانستان ته سفر کړی چې د سپتمبر د 11 تر بریدونو مخکې له بن لادن سره واده کړی دی. وروسته یې کورنۍ سره وپاشل سوه او هغې د پاکستان کراچۍ ته سفر وکړ. هغې وروسته په پېښور کې له بن لادن سره بیا وکتل او وروسته سوات درې ته ولاړل. هلته یې په دوو کورونو کې ژوند کړی دی. په 2015 میلادي کال کې په ایبټ آباد کې تر میشتېدلو مخکې دوی یو ځل بیا کوم بل کور ته هم کډه سوي دي. د راپور پر اساس السعده ویلي، دو ماشومان د پاکستان په دولتي روغتونونو کې پیدا شوي. په دواړو مواردو کې هغې په دغو روغتونونو کې یوازې دوه یا درې ساعته تیر کړي. د بن لادن پر درې واړه کونډو په تورونو کې دا هم راغلي چې دوی چارواکو ته د ځان په اړه غلطې پیژندپاڼې ورکړي دي. د بن لادن د تعقیب په موده کې به ګڼو امریکایي او پاکستاني چارواکو ویل احتمالا بن لادن به د افغانستان او پاکستان پر پوله او شایي په کومه سمڅه کې اوسېږي. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله د حقیقت چې اوسامه د پاکستان په ګڼمیشتو سیمو کې اوسېده داسې شکونه پیدا کړي چې شاید د پاکستان په امنیتي ځواکونو کې به ځینو عناصرو دی پټ ساته، خو امریکایي چارواکو ویلي تر اوسه په دې برخه کې اسناد او شواهد نه دي پیدا کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې اوسامه بن لادن کلونه کلونه د پاکستان د ګڼمیشتو سیمو په 50 خوندي کورونو کې اوسېدلی. څومره ممکنه ده چې دغه سیو کس چې نړیوالو تر تعقیب لاندې و وکړی شي چې په پاکستان کې اوسېږي او پاکستاني چارواکي ورڅخه خبر نه وي؟ د پښتنه صالح محمد صالح د سیاسي چارو له کارپو وحید مشت څخه د مرکې په پیل کې کړي.
دا یو خبره ده چې ویل کېږي پاکستانیان پرې خبر نه وي، پاکستانی حساس اداره پرې خبر نه وي. یو طالب چې هلته اوسېږي او عادي طالب د هغه په باره کې په فارسیمه کې د دوی چې کوم استخباراتي کړی دي د هغه په باره کې معلومات ترلاسه کوي. ما په خپله سو د مخه پاکستان ته چې زه تللی یم هلته پوښتنه وکړه، دوی وویل چې دلته ځینو ملګرو سره چې ما خبرې وکړې هغوی ډېر په احتیاط سره د یو ځای نه بل ځای ته تلل او ویل چې مونږ تر څارنې لاندې یو چې پاکستانیان په موږ باندې بالکل زمونږ په موجودیت خبر دي او داسې امکان نه لري چې مونږ ځان پټ کړو یو چېرته. یوازې یو ځای دی چې هلته کېدای شي چې یو څه موده سړی ځان پټ کړي، هغه قبایلي سیمه ده. په قبایلي سیمو کې هم کېدای شي چې هلته یو کس یو څه مودې لپاره اوسېږي، خو بیا هم راپورونه چې ورته ورکول امریکانو ته ورکول کېږي او پاکستانیانو ته، بیا هغه ځای ته نښه کېږي او هغوی همالته د درون
مجدد صاحب، امریکایي چارواکو هم دې ټکي ته اشاره کړې ده چې دوی اسناد او شواهد نه لري چې د پاکستان په امنیتي ځواکونو کې دننه کسانو به له اوسامه سره مرستې کړې وي، خو تاسو فکر نه کوئ چې پاکستان درګره دغه اسناد له منځه وړي؟ مثلا هغه ډاکټر چې د اوسامه په پیدا کولو کې مرسته کړې وه هغه نیول شوی دی او د پاکستان په بند کې دی. د پاکستان لخوا د اوسامه کور نړول کېږي. دغه راز ځینو نورو چارواکو ته دغسې ګواښونه سوي دي. فکر نه کوئ چې په دغسې موردو کې به د اسناد پیدا کول او شواهد پیدا کول سخت کار وي؟
یو خو دا دي شواهد چې په محکمه کې وړاندې کیږي، په محکمه کې اسناد دي، هغه ډاکومنټ دي چې هلته وړاندې کیږي. یو دا خبره ده چې یو 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 پیښه شوې ده هلته د قرائنو په بنیاد باندې سره حکم کوي چې دا کار شوې ده، په دغه شکل شوې ده. هلته نور اسنادو ته ضرورت نشته. یو افغان چې هلته اوسېږي په پاکستان کې په کمپونو کې د مهاجرینو په کمپونو کې شمشتو کمپ یا نور ځایونه چې هلته مهاجرین اوسېږي، دوی سره کار دي چې کوم کسان دلته اوسېږي. دا ګڼمیشت سیمو دا ځایونه خو بالکل معلومداره خبره ده چې یو کس چې خپل کور په کرایه ورکوي د هغه په باره کې معلومات ترلاسه کوي چې دا څوک دی، او هغه کسان چې دا کور په کرایه نیسي هغوی پېژندل کېږي چې څوک دی. زه په دې باور یم چې په دې قرائن خو داسې حکم کوي چې د پاکستان ډېر مهم چارواکي په دې خبر وو، یوازې یو تېروتنه نه وه.
دغه سیز نور موارد هم دي مجدد صاحب، مثلا د اسامه دوه ماشومان د پاکستان په دولتي روغتونونو کې پیدا شوي دي. په دغو روغتونونو کې هم خو هغه ډیټا یا دغه معلومات خوندي کیږي. بل دا چې تاسو هم اشاره وکړه چې د افغانستان په نسبت په پاکستان کې تذکري دغه آی ډی کارډونه په سختۍ سره ورکول کیږي، او مجدد صاحب پاکستان څو غشتل د اسامه له ساتنې څخه ترلاسه کړي؟ یعنی ولې پاکستان اسامه ته پناه ورکړي وه؟
دلته ډېر مهم مسائل دي. یو مسله دا ده چې اسامه یو البته د امریکا او د ځینو ادارو لخوا د یو مجرم په صفت پیژندل کېده، خو په اسلامي نړۍ کې اسامه یو قهرمان په صفت پیژندل کېده. پاکستان هیڅکله هم نه غوښته چې په اسلامي نړۍ کې د پاکستان هغه حیثیت د داسې خدشهداسي چې وایي چې د اسامه د پاکستانیانو لخوا امریکایانو ته وسپارل شو. تاسو وګورئ په پاکستان کې یو وزارت په نامه د وزارت اوورسیز پاکستانی منسٹر، یعنی هغه پاکستانیان چې په عربي ملکونو کې زیاتره په عربي ملکونو کې اوسېږي او هلته کاروبار کوي، دا داسې یو عمل کېدای شوای چې په دې کاروبار کې هم تاثیر کړی وای د پاکستانیانو موقعیت او هغه امکاناتو ته چې د دې عربي نړۍ کې لري هغه ته زیان رسېدلی وای. نو په همدغه دلایل وو چې پاکستان نه غوښته اوسامه ونیول شي یا داسې ونیول شي چې د هغه په نتیجه کې پاکستان په دې ګرام وګڼل شي چې دوی داسې یو کار کړی ده. نو اوس خو داسې یو کار وشو چې د هغه په نتیجه کې امریکایان پخپله دا کار کړی ده، تر یو حده پورې پاکستان د دې حالت څخه ځان ژغورلی ده. که څه هم اوس هم امریکایان وایي چې دوی اوسامه ته پناه ورکړی ده، دا پاکستان لپاره تیغور نه دی اوس په اسلامي نړۍ.
فکر نه کوي چې د پاکستان حیثیت یو څه زیانمن سو په نړیواله ټولنه کې؟
بلا شکه په غربي نړۍ کې داسې شوی ده. په غربي نړۍ کې د پاکستان حیثیت خو له دې نه مخکې هم دغه کسانو چې په ځینو ملکونو کې حتی په امریکا کې چې کوم عملیات کړي وو، کوم کارونه کړي وو، تر اخره عملیات د هغه په نتیجه کې د هغوی رشته تر پاکستان پورې ورسېده، چې دا کسان په پاکستان کې وو یا په پاکستان کې اوسېدلي دي یا په پاکستان یا پاتې. پاکستان تر دې حده پورې کوشش دا کاوه چې په اسلامي نړۍ کې د پاکستان حیثیت خوندي واوسېږي.
او مجدا صاحب، نور څومره ممکنه ده چې دغسې نور مهم کسان چې د نړیوالو په لیست کې دي هغه به په پاکستان کې میشت وي؟
زه په دې باور یم چې شاید داسې کسان هم په پاکستان کې دي، هم په نورو د افغانستان په ګاونډي ملکونو کې امکان لري. چې وي مثلا د اوسامه بن لادن په باره کې ویل شي چې د ده ځینې ماشومان، ځینې زامن او لورګانې په ایران کې ممکن هلته وي. دا مسله شته. او یو موضوع چې د پخپله په دې سوچ کوم هغه دا دی چې حکمتیار صاحب مثلا کتابونه لیکلي دي، ډېر داسې کتابونه چې د هغه د لیکلو لپاره ډېر منابعو ته ضرورت دی. داسې منابعو ته چې تاسو باید په یو ځای کې انټرنیټ ته د لاسرسی ولرئ، کتاب یو کتابتون ته سره وي، کتابخانه وي چې هلته تاسو ورشئ، د هغه کتابونو څخه استفاده وکړئ. داسې کتابونه لکه د بایبل، د قرآن په رڼا کې داسې کتابونه چې یا تفسیر شي حکمتیار صاحب لیکلی دا کارونه لکه کونار غوندې ځای یا په نورستان غوندې یو ځای کې یا په وزیرستان کې حتی زه ناشونی ګڼم چې داسې کتابونه ولیکل شي. نو زه فکر کوم چې داسې امکانات نور کسانو ته هم په لاس راغلی ده او په دې په خوندي ځایونو کې شپې سبق کوي.
د سیاسي چارو کارپوه وحید مشداو چې په پاکستان کې د اوسامه بن لادن او ګڼو نور نړیوالو تروریستانو د استوګنې د امکاناتو په باب خبرې کولې. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړئ.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د امریکایي سرتیری رابرټ بیلز مدافع وکیل وایي چې د امریکا حکومت ورته ویلي وو چې د پنجوایي د پیښې په اړه شواهد ته به لاسرسی لري، خو دا مهال حکومت له دوی سره په دې کار کې مرسته نه کوي. د امریکا د پوځ ویان د بیلز د مدافع وکیل د دې څرګندونو په اړه ویلي چې د پوځي محکمې له قوانینو سره سم به مواد ترلاسه کړي. تورن دا مهال د امریکا په کنزاس ایالت کې د پوځ په یو زندان کې بندي دي. د مدافع وکیل څرګندونې به د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله له فرشتي جلال زین واورو.
د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ولسو تنو په وژلو د تورن شوي امریکایي عسکر رابرټ بیلز وکیل وایي چې حکومت شواهد ځینې پټوي او د ژمنې مطابق همکاري نه ورسره کوي. د اسوسییټډ پریس په حواله د امریکا پوځ وایي چې د قانوني مراحلو د عملي کولو او د بیلز له مدافع ډلې سره د خبرو په حال کې دي. د پنجوایي د پیښې شاهدانو سره د مرکو پراساس راغونډو سویو موادو او نورو موجودو شواهدو ته د لاسرسي څرنګوالی د دې پروسې د ملکي او پوځي څارونکو ترمنځ اختلاف څرګندوي. د امریکا د پوځ د قانوني څارنې د اصولو له مخې پوځي څارنوالان کولای سي چې ځینې شواهد او اسناد پرته له دې چې وکیلانو ته وسپارل سي حتی د ابتدایي محاکمې تر پیل پورې له ځان سره وساتي. مدافع وکیل جان هنری برونی وایي چې له دې عمله نسي کولای چې د ملکي محکمې په څیر قاضي ته شکایت وکړي. وکیل برونی پرون خبریالان ته وویل چې د پنجوایي د پیښې په اړه د امریکا د پوځ دخوا د راغونډو سویو اسنادو د قوت په اړه شک لري، ځکه پټ ساتل شوی دی.
We were expecting a lot more cooperation than they promised us. They being the prosecutors in this case promised us a lot of cooperation.
دوی وايي موږ تر هغه زیاته همکاري غواړو چې ژمنه یې را سره سوي وو. د پیښې څیړونکو څارنوالانو ژمنه را سره کړې وه چې ډېره همکاري به کوي، خو موږ تر اوسه هیڅ نه دي لیدلي. د بیلګې په ډول په افغانستان کې زموږ همکاران هغه روغتون ته ورغلي وو چې غالبا د پیښې عیني شاهدان هلته موجود وو. څارنوالانو موږ د هغې ورځې په سبا او بله ورځ ور وغوښتو. دا تګ راتګ تر هغو جاري وو چې د پنجوایي د پیښې شاهدان روختون رخصت سول او د افغانستان په کلیو باندې کې تیپ راکسول. دا پر څارنوالانو زموږ د باور تر پښو لاندې کولو. خو د امریکا د پوځ یو بل څارنوال دان کانوی چې دوه کاله مخکې د دریو ملکي افغانانو د وژلو په پیښه کې د یو متهم امریکایي عسکر دوسیه برابره کړې او ویلي چې د امریکا حکومت تر اوسه کوم غیر قانوني کار نه دی کړی. دان کانوی وایي چې څارنوالان د اسنادو د سپارلو او یا لاینی شاهدانو سره د مرکو د تنظیم مسؤلیت نه لري. د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي چې څارنوالي به د بیلز د وکالت ډلې ته د پوځي محکمې د موادو او پوځي قوانینو مطابق اسناد وسپاري. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزیر لیوین پنی ته خبریالانو ته ویلي چې رابرټ بیلز باید هغه ټول معلومات چې په ده پورې ارتباط لري د پوځ د عدلي مقرراتو له مخې ترلاسه کړي. د امریکا پوځ وایي چې رابرټ بیلز د مارچ په 11مه شپه په پنجوایي کې له خپل پوځي مرکز څخه وتلی او پر ملکي خلکو یې ډزې کړې دي. په پیښه کې 11 تنه وژل شوي وو چې 9 تنه یې ماشومان وو.
تاسو زموږ غږ آزادې راډیو نه اورئ. دوستانو، د آزادې راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې امریکا د هغو 5 طالب بندیانو له خوشې کولو سره موافقه کړې چې طالبانو یې غوښتنه کړې وه. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار له ازادي راډیو سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې دا کار به د سولې بهیر پیاوړی کړي او طالبان به بیرته د خبرو بهیر ته راوستانه شي. له نوموړي سره دا مرکه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند کړي.
قاسم یار صاحب، محترم، په ځینو رپورټونو کې ویل کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو د هغو 5 طالب بندیانو له خوشې کولو سره موافقه کړې چې طالبانو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا په دې ارتباط باندې څه ډول معلومات لري صاحب؟
تر هغه ځای پورې چې مونږ پرې خبر یو، ستاسو معلومات درسته ده. د امریکې له خوا موافقه شوې دي چې 15 یا 14 کسان چې په بند کې دي د جیل نه خلاص شي. خو حلقات د امریکې دا نگرانی هم خودل دي چې باید د قطر دولت دوی ته اطمینان ورکړي چې دغه امکان موجود به نه شي چې دوی بیرته خشونت ته مراجعه وکړي.
قاسم یار صاحب، محترم، که تاسو دا وویل چې د امریکا دغه موافقه به د سولې له بهیر سره څومره مرسته وکړي چې طالبانو د خپلو شرایطو د نه منلو لپاره دغه پروسه ځنډولې وه، اوس تاسو په دې باور یاست چې طالبان به بیرته خبرو ته غاړه کېږدي؟
زه فکر کوم چې خوشي کېدو د بندیان د دوی شنیت شي او د بل خوا یو د اعتماد د جوړولو دپاره د دوی ترمنځ مرسته وکړي او په آخر کې د سولې پروسه او مذاکرات بین الافغانی ته هم باید ښه اغیزه به ولري. مونږ خو په دا ایمان لرو چې هل جزاء الاحسان الا الاحسان.
یو بل شرط چې د طالبانو لخوا وړاندې شوی و هغه په قطر کې د دوی لپاره د یو دفتر پرانیستل و. البته طالبانو په خپل اعلامیه کې دا ذکر هم کړو چې امریکا تر اوسه پورې حاضر نه ده چې دغه دفتر ورته پرانیزي. څه فکر کوئ چې د دفتر د پرانیستلو په برخه کې کار څومره پرمختګ کړی ده؟
زه به وایم چې زموږ دولت او شورای عالی صلح یو جزء د دولت د افغانستان دی. مونږ ویلي وو چې موافقه کړې وو په دا شرط چې دا دفتر د تماس یو ځای بي او په هغه کې خبر اترې شروع شي، بین الافغانی مذاکره شروع شي. لحاظا د حقوقي او سیاسي ماهیت د دفتر زموږ هغه موافقه باید
سموي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې په قطر کې طالبانو ته دفتر د افغان حکومت په مشوره کې او د دوی او د قطري مقاماتو ترمنځ د تفاهم په نتیجه کې پرانیزي. عملا څومره پرمختګ شوی دی په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې لوی ځند امدا و د بندیانو خوشې کېدل.
یعنی ستاسو د وینا هدف دا دی چې د قطر په دفتر کې چې د طالبانو لپاره پرانیستل کېږي، دغه بندیان د طالب مشران چې د ګوانتانامو څخه خلاص شوي دي، دوی به د سولې په بهیر کې هلته برخه اخلي؟
زمونږ امیدواری خام داده ای.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو له مسؤل اسماعیل قاسم یار سره مو مرکه واورېده.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1300 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
ذبیح الله سکندری له کابل. موږ د انټرنیټ اسانتیا نه لرو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزیر څخه هیله کوو چې په دې برخه کې ټول ځوانانو ته اسانتیا برابر کړي او د انټرنیټ بیې راټیټ کړي. حبیب الرحمن ابراهیم خیل له میدان وردګ څخه. په چک ولسوالۍ کې چې یوازنی کار تر سره سودا دی چې دلته یو سیمه ییزه راډیو فعاله شوه چې دا زموږ لپاره لوی خدمت دی.
ذاکر شیخ له کونره افغان چرواکی باید په هو غونډه کې ګډون ونه کړی چې ایرانی چرواکی پکې وي دوی د افغانستان پر ضد خبرې کوي خو افغان چرواکی ځواب نسی ویلی نامعلوم اوریدونکي له نامعلوم ځای څخه لیکلي موږ افغانانو د ایران په آبادۍ کې خپلې خولې او وینې تویې کړې خو برعکس د ایران ولسمشر احمدی نژاد له افغانانو سره د ښکاره دښمنۍ خبرې کوي موږ یې وروستۍ وینا غندو او له ایران غواړو چې د اټومي وسلو له جوړولو لاس واخلي احمد شاه خنجری له پکتیکا د افغانستان ګاونډي هیوادونه نه غواړي په افغانستان کې سوله راسي بلکې د افغانستان په وړاندې دوه مخې پالیسي پر مخ بیایي جلال الدین له بغلانه تر څو چې قانون د غریبانو غوندې پر زورورو او چرواکو هم تطبیق نسي د امن راتلل ناشونی دي او رحمت الله له لغمان څخه لیکي د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ چې د سولې کومې خبرې روانې دي څه ورته د شک په سترګه ګورم ځکه افغان دولت ورڅخه لرې ساتل سوی او ښه نتیجه به ونه لري
زبوغا کلاس ادې راډیو ناوري وخت په افغانستان کې د مسپخین 2:30 بجې شوې یو اړبیا جناقه الکوزي ته وګدو چې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی دروري
د افغانستان د سولې عالی شورا وايي امریکا د هغو 15 طالب بندیانو له خوشکولو سره موافقه کړې چې طالبانو غوښتنه کوله شورا وايي دا کسان چې اوس په ګوانتانامو کې دي په مشروط ډول باید د قطر حکومت ته وسپارل شي د افغانستان ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د بودیجې د تصویب موضوع دی یو ځانګړی کمیسیون وڅېړي د جرګې د پریکړې له مخې پر دې طرحې به د دوشنبې د ورځې په غونډه کې بحث وشي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له یو روسي شرکت سره نوی تړون لاسلیک کړ چې له مخې روسیا تر راتلونکو شلو ورځو پورې افغانستان ته 15,000 ټنه پټرول ورکوي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي له تېرې جنوري میاشتې راهیسې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړو کې شاوخوا 1,40,000 کسان بې ځایه شوي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وروسته له هغې د ایران د تیلو پر صادراتو د بندیزونو لګولو هلو ځلو ته دوام ورکړ چې ډاډمن شو د نړۍ په بازارونو کې په کافي اندازه خام تیل موجود دي او د ایران بندیزونه د امریکا متحدانو ته زیان نه رسوي د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان د شنبې پر ورځ وویل حکومت مخالف وسلوال مات کړي دي د تایلند په جنوبی ښار یالا کې نن د دریو بمی چاودنو له وجې لږ تر لږه اووه کسان مړه او یو شمېر ټپیان شوي دي امریکایي څارنوالانو د جمعې په ورځ فدرالي محکمې ته دعوه وړاندې کړه او غواړي چې د روسیې د وسلو خرڅولو دلال ویکټور بوټ باید د عمري بند په سزا محکوم شي او د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د چاپېریال ساتنې فعالان له خلکو غواړي چې نن د شنبې په ورځ د ځمکې ساعت په نامه کمپاین کې د ګډون وکړي
دوستانو په کونړ کې خلک وایي چې حکومت په تیرو لسو کالو کې په دې بریالی نه شو چې په دغه ولایت کې د بهرنیو اثارو د چلند مخه ونیسي او پر ځای افغانۍ دود کړي مسؤلان وایي چې په دې برخه کې هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې خو دغو کوښښونو ته به دوام ورکړي لا سدابه تر هولان ورې له نور تفصیل سره
د کونړ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل څو کاله کېږي چې د افغانستان بانک نوي افغانۍ چاپ کړي او د هیواد ګوډ ګوډ ته رسیدلي دي په ځینو ولایتونو کې پر افغانیو خلک راکړه ورکړه کوي خو د کونړ په څیر اکثرو سرحدي ولایتونو کې بیا سوداګر او عام خلک د افغانیو پر ځای د ګاونډیو هیوادونو له کرنسیو څخه کار اخلي او په افغانیو د سودا خستلو او ورکولو ته زړه نه ښه کوي دوی وای پوخا چې چا په افغانۍ راکړه ورکړه نه کوله نو د افغانۍ قیمت ټیټو اوس خو د افغانۍ ارزښت د ډیرو ګاونډیو هیوادونو لاسارو لوړ دی بیا ولی تری خلک په ورځنیو چارو کې ګټه نه اخلي د کونړ یو تن اوسیدونکي صفی الله وای لومړی خو هټیوال د افغانۍ او کلدارو د نرخونو ترمنځ توپیر نه کوي
دکانداران چې دلته کومې سوداګانی خرڅوي که په لس کالداري خرڅوي هغه به لس افغانۍ هم خرڅوي د دوی ترمنځ هیڅ فرق نه کوي چې افغانۍ کمې واخلي د کالدارو په نسبت باندې او بل دلته دولتي چارواکي چې لکه پولیس شو نور مامورین شو هغه چې کله ماشینه واخلي بس ټول راځي د سراپانو په مخ را روانې او د هغوی سره هغه ماتوي نو هغه هم کالداري اخلي
د اسدآباد یو تن هټیوال ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي افغانۍ واخلي او سودا پر افغانۍ ورکړي خو څوک ورته افغانۍ نه راوړي
زمونږ لپاره خو افغانۍ ګټه ډېره لري چې افغانۍ مونږ له څوک راکړي څوک یې نه راکړي نو په خپله کالدار ولې نه غواړو خو نن سبا چې هر سړی دی ټول ورسره کالدار
په کونړ کې د صرافانو د ټولنې مشر عبدالوهاب وای د افغانستان په لویو بازارونو کې ستر سوداګر خپلې ورځنۍ سوداګریزي چارې د افغانیو پر ځای پر کلدارو ترسره کوي او واړه سوداګر هم له هغوی څخه د وړتیا وړ شیان رانیسي، نو ځکه د افغانیو د چلخت مخه نیول شوې ده.
پاکستان باجوړ ته نږدې ولایت د ټول خلک د کالدارو سره آشنا دي. په دې وجه کالدار هلته ډېره د افغانۍ د خالي د پولیسو او دولتي چارواکو معاش دی او نور دلته د افغانۍ چلن نشته. د حکومت په ګډه دغه وکړو څو زمونږ هم حکومت سره لاړو راړو کمپین هم وچلو چې افغانۍ رواج په خدای خلکو باندې تاثیر نه کوي.
په کونړ کې د افغانستان بانک مدیر حاجی حضرت خان وای د امنیتي ارګانونو او د سوداګرو د اتحادی د استازیو سره یې ګډ کمیسون جوړ کړی دی څو د کلدارو د استعمال مخه ونیسي، خو په وینا یې چې په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه نه لري.
په هلمند کې د کوکنارو روان کمپاین په ښه ډول پر مخ روان دی. چارواکي وایي چې تیره میاشت کې د کوکنارو په ضد پیل شوی کمپاین 1200 هکتار مځکه له کوکنارو پاکه کړي. نور حال له هلمند څخه زموږ د همکار په رپورټ کې.
د ولسوالانو او د ولسوالیو د امنیه قمندانانو په غونډه کې چارواکو په دې ټینګار کوي چې سږ کال باید د کوکنارو د کمپاین لپاره ټاکل شوې اندازه واړول شي. شل ورځې کېږي چې د کوکنارو د کروندو په ضد روان کمپاین دوام لري. چارواکي وایي تر دې دمه 1200 هکتار مځکه د کوکنارو نه پاکه کړې ده. د هلمند والي محمد ګلاب منګل په هغه غونډه کې چې د کوکنارو د کرکړي د اړولو د روان کمپاین د ارزونې له امله جوړه شوې وه وویل غواړو دغه فعالیت ارزونه وکړو چې په تیرو 20 ورځو کې د کوکنارو د اړولو په روان کمپاین کې ترسره شوی دی.
د کوکنارو د کمپاین له پیل نه 20 ورځې تیرې شوې دي. په دې 20 ورځو کې هغه فعالیت چې په دې برخه کې د مرکز او د ولسوالیو په کچه ترسره شوی دی د دې فعالیت ارزونه وشوه. هغه مثبت خواوې یا هغه کامیابۍ چې په دې برخه کې ترلاسه شوې وي هغو ستاینه، او همدارنګه هغه کمزورتیاوې او هغه غلطۍ چې ځینو ولسوالیو کې موجودې وې د هغو د اصلاح دپاره سپارښتنې ورکړل شوې، هدایتونه ورکړل شول.
کله یوې خوا چارواکي د کوکنارو د اړولو کمپاین ارزیابي کوي، له بلې خوا د سره د کمپاین لپاره پلان شوی 2000 هکتاره په کوکنارو کرل شوې مځکه لږ ده، ځکه چارواکي په خپله وایي چې تر 50000 هکتاره زیاته مځکه په کوکنارو کرل شوې ده. محمود ګلاب منګل له ولسوالانو او د ولسوالیو د امنیه قمندانانو څخه په کلکه غوښتنه وکړه چې په مخه ورتلونکي د کوکنارو ټولو کروندې له منځه یوسي. والي ول ولسوالانو او امنیه قمندانانو ته هدایت کړی دی چې په دې برخه کې د چا سره معامله ونه کړي او د کوکنارو کښت له منځه یوسي.
د دې لپاره چې دا بهیر او دا کمپاین نور هم بهتر شي او نور هم اثر وي، او همدارنګه موږ وکولای شو ښې پایلې ولرو او کوکنار په ښه ډول سره سکل په هلمند کې تر زیات اندازه پورې دا اندازه راکته شي، نو دا غونډه موږ روبلله او معین مشخص هدایتونه ولسوالانو ته قمندان صاحبانو ته ورکړل شول.
د کوکنارو په ضد روان کمپاین د هلمند پولیس ولسوالیو کې عملا د سلګونو چکشرانو په واسطه دوام لري، خو په غونډه کې چې د همدې عمله جوړه شوې وه د نادالي ولسوالۍ چارواکي وستایل سوه او هلته د کوکنارو د اړولو روان بهیر شو بلل سو. دا چې په نادالي کې کمپاین څه ډول بریالی دی په دې اړه د نادالي ولسوال او امنیه قمندان وایي خلکو له ځایي ادارې سره د کوکنارو په اړولو کې مرسته کړې ده. د نادالي ولسوال حبیب الله شملانی وایي له همدې عمله ګڼې سیمې د کوکنارو څخه پاکې شوې دي.
بل موږ د یو مخ څخه کمپاین په مخه اخیستې دي، داسې په تجربي ډول باندې مخته ځو. یوه علاقه او بل علاقه چې دغې یو ځای کې بخې خټې وي هغه اوبه پکښې ولاړې وي ډېر لپړې وي هغه ځای به پاته سوی وي، ولې نور موږ نه په بخچو کې شی پرېښې دي تارک پرېښتې نو په شخصي ځمکې پرې.
د کوکنارو د اړولو کمپاین په داسې حال کې ارزیابي کیږي چې په نادالي او ځینو نورو ګاونډیو ولسوالیو کې هر ورځ د کوکنارو پروان کمپاین د وسلوالو کسان له لورې بریدونه کیږي چې تر دې دمه پولیس ته مرګ ژوبل هم اړولې ده. له بلې خوا خلک وایي موسم ګرم دی او په ډېرو سیمو کې کوکنارو ګلان کړي دي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د کمپاین تر رسیدو مخکې کېدای شي کروندګر کوکنار نیش کړي او شرایط راټول کړي. محمد الیاس دای د ازادي راډیو هلمند.
تاندی چانگی دا پروگرام پا همری خبرونه که واوری. موسیقی
د هلمند څخه په یو بل رپورت کې راغلی چې په سنگین ولسوالۍ کې 2000 کسانو د خپل ټولنیز شورا لپاره 13 تنه وکیلان وټاکل. په سنگین ولسوالۍ کې وړاندې هم یو ټولنیز شورا جوړ شوی و خو انتخابي نه و. په دې اړه به بیا د الیاس دایی یو بل رپورت واورو.
د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو خپل نارسمي ټولنیز شورا لغوه کړ او پر ځای یو رسمي شورا ته ټاکنې وکړې. په دې ټاکنو کې څه باندې 2000 کسانو ګډون کړی و او خپلو 150 تنو وکیلانو ته یې رایه ورکړې. په سنگین کې د تېرې و کال را په دې خوا یوې شورا فعالیت کاوه چې څو ورځې وړاندې د ولایت د چارواکو له لورې لغوه اعلان شوه. ټولنیز شوراګانې په هرو دریو کلونو کې یو ځل ټاکنې کوي او د خلکو په واسطه مشران ټاکل کېږي او د دولت او خلکو سره نږدې کار کوي. د هلمند والي سلاکار او د ټولنیزو شوراګانو د جوړېدو مسؤول وحیدالله الفت په سنگین ولسوالۍ کې د هغې شورا ستاینه وکړه چې په تېر یوه کال کې د خلکو او دولت ترمنځ د اړیکو پر ټینګښت او ښې دولتدارۍ باندې کار کړی و. وحیدالله زیاته کړه په سنگین کې د حکومتدارۍ د چارو په پیاوړتیا کې د پام وړ بدلون رامنځته شوی دی. هغه دا کار د خلکو او دولت ترمنځ همغږي او ګډه مرسته وبلل. ولفات له خلکو وغوښتل چې د ټولنیز شورا تر ټاکلو وروسته د خپلو استازو سره سیمه ییزو ستونزو ته د حل لارې وموندي.
موږ په سنگین ولسوالۍ کې په دولت د دولتي حاکمیت په ټینګښت سره موقته ټولنیزه شورا انتخاب کړې وه چې هغه د خلکو له خوا څخه ټاکل شوې نه وه یا خلکو د هغې شورا په ونډه کې په انتخاب کې ونډه نه لرله او نه هم له چا سره مشوره شوې ده. خو درې اونۍ وړاندې چې کله جناب والي صاحب سنگین ولسوالۍ ته تشریف راوی او د سنگین ولسوالۍ وضعیت ارزیابي کوي، د هغې څخه وروسته موقته ټولنیزه شورا لغوه اعلان شو او د نوې ټولنیزه شورا یا د نوې انتخابي ټولنیزه شورا لپاره کمیسون همدلې د ولایت مقام څخه راغی او ستاسو نمونه یې راجستر کړه.
دغه پراخه غونډې ته په راغلو خلکو کې د قومي مشرانو او دیني عالمانو تر څنګ ګڼ شمېر ځایي اوسېدونکي هم راغلي وه. د سنگین ولسوال محمد شریف امین د ټولنیز شوراګانو کار او حضور د دولتي ادارو د غشتلتوب اصلي لامل وباله. ویل کچېر خلک نیک استازي وټاکه هم د ځان سره مرسته کوي او هم له دولت نه مرسته ترلاسه کوي. هغه د سنگین له خلکو غوښتنه وکړه چې د چم او چمبازي نه لاس واخلي او د سنگین د جوړولو لپاره لاسونه سره ورکړي.
زما هیله همدا ده چې دغه ټول قومونه یو بل په غېږ سره ونیسي، ایو بل ته قدر او قیمت ورته ورکړي، په غم او شادي کې دوی یو د بل برخه سره واخلي. حسد، کینه، بغض، عداوت، دښمني، یو بل غریدل، یو بل بیزه تکول، دا زموږ د ټول ولسوالۍ او د زموږ د حکومت په تاوان دی.
ولسوال وای په سنگین کې تیر ټولنی شورا د ولسوالۍ د ادارې سره د یوې ښې همغږۍ په درلودلو په زیاتو برخو کې ستونزې حل کړې ده. سنگین ولسوالۍ د هلمند په شمال کې پرته ده چې یو وخت د تجارت او نشي توکو د قاچاق له مخې نامتو ولسوالۍ و. خو په دې وروستیو کې هلته د وسلوالو طالبانو او افغان دولت ترمنځ د نشوتو له امله ډېر کورونه وران شوه او اکثره خلک کډی کولو ته مجبور اسول. خو په دې ورځو کې هلته امن راغلی دی او خلک غواړي د خپل وکیلانو لارې د دولت نه خپل حقوق ترلاسه کړي. په سنگین کې ولسونو واکې دیموکراسي تمثیل کړه، خو د امنیت ته چې ولسواکۍ ته زمینه برابروي. خلک وایي په سنگین کې دغه نسبي امنیت وساتل سي او د هغې ولسوالۍ بیا رغونې ته ځانګړې توجه وشي.
و موردل چې په سنگین ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ د ټولنیز شورا لپاره انتخابات وشول او 13 تنه استازي د ولس خلکو د خپل ټولنیز شورا د غړو په توګه وټاکل. تیر ورځ د خوست ولایتي شورا د نوي مشرتابه لپاره هم انتخابات ترسره شوي. د ولایتي شورا غړي جان میر زازي ویلي چې ټاکنې شفاف او عادلانه ترسره شوي او په پایله کې داود شاه مکینزوی د شورا د پخواني مشر مراد خان منګل پر ځای د رایو په اکثریت سره د نوي رئیس په توګه ټاکل شوی دی. په دې اړه په موکې له خوست څخه د امیر بهیر رپورټ ته ورپسې تاندې څانګې پروګرام اوریدلی شي.
له دو میاشتو ځنډ وروسته بالاخره د افغانستان د محلي ارګانونو د خپلواکۍ ادارې په هدایت سره تېره ورځ د خوست د ولایتي شورا د نوي مشرتابه د غوروي لپاره د ولایتي شورا د غړیو ترمنځ آزادې ټاکنې ترسره شوې. د ټاکنو په پایله کې د حاضرو غړیو لخوا د رایو په اتفاق سره داود شاه مکینزوی د پخواني رئیس مراد خان منګل پر ځای د خوست د ولایتي شورا د نوي مشر په حیث وټاکل شو او رسمن یې په کار پیل وکړ. د ولایتي شورا نوي مشر د ازادۍ رادیو سره په خپلو څرګندونو کې ژمنه وکړه چې دای با د شورا د غړیو ترمنځ همغږي درمنځ کیدو د دیموکراسي د ټینګښت خې حکومتداري د قومونو ترمنځ ملي یووالي د فساد سره د مبارزې او د ولسونو د شته ستونزو په اواره کې د ولایت د مشرتابه سره په ګډ تفاهم کې له هیڅ ډول هڅو او هان څخه ډډه ونه کړي.
مدني ټولنې، قومي مشران او د ولسوالۍ شوراګان د ټول غړو په هدف سپیڅلې او یانه پر مخ کې موږ انتخابات ترسره کړل. بالکل انتخابات په ښه شکل سره ترسره شول. په انتخاباتو کې اکثریت رای په خوستان کې د داوود شاه مکینزی د رئیس په حیث وټاکل شو. جنرال زرداری د مامن په صفت وټاکل شو او زهرا جلال د کینزی رای په ګټل سره د منشي په صفت وټاکل شو.
د ولایتي شوراګانو د قانون د شپږم ماده په اساس په ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو د نوي مشرتابه لپاره په کال کې یو ځل باید شفاف او عادلانه ټاکنې ترسره شي. د محلي ارګانونو د خپلواکې ادارې د محل ویش له مخې په پام کې و چې د خوست د ولایتي شورا د نوي مشرتابه لپاره د تیر کال د دلوي د میاشتې په شپږمه نیټه انتخابات شوي وای. خو د ولایتي شورا د غړو ترمنځ د ژورو اختلافاتو له وجې ټاکنې ترسره نه شوې. د ولایتي شورا پخوانی رئیس مراد خان منګل وایي چې د تیرې ورځې ټاکنې له دې امله چې له درغلیو ډکې وې دوی ته د منلو وړ نه دي. دا خوست ولایتي شورا د دریو میرمنو په ګډون نه تنه غړي لري. د تیر ورځې په ټاکنو کې د شورا څلورو تنو غړو د اعتراض په توګه په ټاکنو کې برخه وانه خسته. دوی استدلال کوي چې د انتخاباتو د کمیسیون د طرزالعمل له مخې ټاکنې هغه مهال مشروع او عادلانه ګڼل کیږي چې د غړیو دوه ثلث پکې حضور ولري.
د ځوانانو خپرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم ملګرو، جوړ تازه تکړه په خیر.
نورګل شفق او وګمر رشیدی مو تاندې څنګه ته هرکلی کوي.
هو ملګرو، پښتو کې یو متل لرو چې کغر لوړ دی هم په سر لار شته.
او بل متل دی چې خدای پاک وایي ته حرکت کوه زه به برکت کوم.
هو وګمې، ښایي دا متل به مهم اوریدلې وي چې بې زحمت راحت نشته.
رښتیا هم ملالې موسکا هم هغه افغانه پیغله ده چې د غره د سر لارې موندلې. حرکت یې کړی ځکه برکت په برخه شوی.
هو وګمې، او که زحمت یې نه وای ویستلې ښایي نن به یې په ورغوي کې د راحت کرښه نه وه.
په نننۍ تندې څنګه کې هم دا پیغله در پیژنو او د پسرلنۍ لوبو په اړه له ځوانانو سره غږیږو.
ملتیا مو وګمه، یو پسرلنۍ لنډه دا وای چې پسرلنۍ راغې ونښنې شوې او زما د زړونی غلې وهلې دي.
نو خدای دې د هیڅ د زړونی هم په غلې نه وهي شفقه. نو خدای انسان زړه هم کله کله غوړي چې د مارغه پشان والوزی اوازات وګرځي.
هو خو چې کله دا هله پرن نشي اوریدونکو، نو همداسې نه هلي کوونکې خبرې لخلې وزي لکه په دې لنډه کې چې وي.
هو کې شفق صاحب، خای باران به د ډیر خوهيږي خو وره به هغومره نه خوهيږي.
هو ځکه خوای چې باران دی اوری چی وریگی واوری دی نوری
چی لاری
بنده.
مو هم لزین زوانان سره غگیدلیو چی لجیمی سره دوارو لکبلا نو جور.
هو ځکه چی ده خپلی خواخی لوبی نشوی کولی، خو اوز ده پسرلی پر اتک سره ده دوی زورنه هم لکه گلونه
غوړې دلی دي.
غوړې دلی دي.
نوم یې محمد اسماعیل سیال دی، د لوګر ولایت د برکه برکلو سوال. زه خپل د کرکټ سره ډیره مینه لرم او زړه مې کېده چې کرکټ وکړنه واوره وونه نشم کولای چې کرکټ وکړم. بس اوس خوشاله یو چې پسرلای دی، بس کرکټ هر لوبه کوي. اوس
ابراهیم ډډوال يم د خوست ولایت اوسیدونکو. اسماعیل حلو سوال. آلته کبړی ډیره کیږي، خوسای ډیر کیږي، اوس کرکټ نو ری وشوي دا ډیر کیږي. محلي ډیر لوبي دی، تیګه چوانه ډیره ده، ټوپ لوبیا کو هغه چې کلا پټی او چې دا پستاشي چې خاورې کلا پستاشي بیا دا کې ټوپونه چې چا ډېر ټوپ واچول عادي لوبیا اتل بللای کیږي.
اې د پسرلی هوا سشول را والزا، سشول را والزا بیا د خایس پرې کسی کا، بیا د خایس پرې کسی کا نن دلې لا زل پرې کا.
شفق صاحب یو بل ځوان وای چې جمعي سړی لټوي لټودي کوټي و تلو تزر نه کیږي
خو د خپل خوخي او د خپل سیمې د ځینو په سرنلۍ لوبو یادونه هم راته کوي
نو می سیفلا سرګان ترکه د غزنی ولایت ګلان ولسوالي اوسیدونکو يم خپل زیاده علاقه فوتبال سره لرم اته کلی منځ کې نو والیبال فوتبال د موږ عامل لوبي د ښار کې کوي د غزنی کلیوالو وي د غچورته وای چغورته وای نه غوښنه د بارا چونه خصای د هم کو هغه زمې خو دا بس هغه تو دز مکه اوڅو ته کې
افغان لیکوال محمد اسماعیل سپاوی چې که څه هم تفریح او لوبي کول د انسان فطري غوښتنه ده خو ځوانانو ته پکار ده چې
هو چې له هغو لوبو ډډه وکړي چې د ټپې کېدو چانس پکې ډېر وي او یو ځانګړی وخت هم ورته وټاکي
طبعا ځوانان ټول انسانان خاصیت لري چې یو بندخانې نه راوځي یا مثلا د ژمي نه ووځي نو بیا لوبه ته زړه کېږي ځوانانو ته پکار ده چې دغه لوبې نه کوي چې دوی پکې خوږېږي خدای مکه سترګې خوږ شي یا مثلا بل ځای داسې قوي جرح شي چې د آینده دپاره دی مایوبه کېږي اوس ګلډنډه کولو کې ممکن د ځوان سترګه خوږ شي د عمر دپاره مایوبه شي کنه دغه چې کوي م ډېر پام دی کوي ځوانان چې لوبې کوي باید د خپلو درسونو خیال هم وساتي د کور د کارونو خیال هم وساتي او نن سبا خو پسرلی ده باید دغه د کارونو وخته ترکاریانې به خلک کړي ګلان بږدي ونې بږدي نو طبعا داسې هم نه ده چې ټوله ورځ دوی لوبې وکړي باید دغه خپلو کارونو ته هم متوجه مشران خو اکثره بیا د ځوانانو له خیال ساتي داسې ورته وایي چې مثلا ته پرېږده دا ځوانان دي خیر ده خو د همدا دوه ورځې درې ورځې ځواني ده مثلا کال ځواني ده نو باید ځوانان خپل دې ته سوچ وکړي دې ته پام وکړي چې داسې بې وخته ډېرې لوبې ونه کړي له مثلا سهار نه تر ماښامه پورې
ځوانانو اسماعیل صفا هم درز د لوبو لپاره دی و پاک ډاډه او ځانګړي ځای ټاکل هم مهم ګڼي
هو وګمې چې هم ځوانان په خزړه لوبه وکړي شي او هم چاته مزاحمت ونه شي
د لوبو کولو په وخت کې باید د ځی خیال زیات وساتل شي مثلا بعضي ځوانان هم غوینو چې په سرکو په منځ کې لوبي کوي یا سرک ته نږدې لوبي کوي د کوڅې په منځ کې لوبي کوي چې نور ته د اذیت سبب ګرځي دوی لوبي کوي او توپ لاړ شي سرک منځ ته یا ماشوم خدای مکه ګاډي وي موټر وي دوی باید د لوبو د لپاره ځای منتخب کی دغه یو بل ستونزه هم موجوده ده چې دوی مثلا کرکټ کوي یا والیبال کوي یا فوټبال کوي دغه توپ زی په ګنده ځینو کې غورځيږي بیا دوی برتر اخلي بیا دوی پلاسونه وي د سره میکروب دغه کیږي مریضان ځوانانو ته انتقالیږي دغه ته هم پاملرنه وکړي باید د لوبو کولو د لپاره وخت مناسب هغه لوبه هم مناسبه باید تر نو وخت پورې لوبي ونه کیږي خپل ټیم لوبي وکړي نور کارونه هم پاملرنه وکړي
دا ازادي راډیو دا او تاسې تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه ته وګورئ
اشه مخسب کې ځینې ځوانان په لوبه کولو ساتي روي نو ځینې ځوانان بیا په پسرلی کې ګلونه کوي او ساتنه کوي
هو وګمې او هغه د دوبول ورکولو هم حقومره خوند اخلي څومره چې لایوي تفریح او یا لوبي اخلي
دا ورښتیا هم کڅوک نیلګي کې نوینو څوک بیا د بیلابیلو ګلونو تخمونه او زړی کوي
هو نو چې کله زړی په خاوره کې وکړل شي زرغونیږي پانی کوي غټي نیسی او وګمې یو بوټي او یا هم
ونه تری جوړیږي کو ګورو نو شفق صاحب انسان هم د زړی خاصیت
هو په یو ورځ نه رسیږي
نو په خاورو خاپوري کوي د چا ګوته نیسي قدم زده کوي
او د وخت په تیریدو سره دومره لویږي چې بیا نور له لاسه نیسي او له ځانه سره پورته کوي
لکه لوی ونه سوزند لمر کې خلک سیوري ته کینی او چې وږي شي میوه خوري
هو ملالې مسکا وګمه همداس یو انسان دی چې لډیرو کډاونو وروسته په دې توانیدلې چې یو څوک لاسونی سي سیوري ته کینی او د خپل کور نغړې تودو سات
مې زه یو ادین جلیو ما درس میول د طالبانو وخت کې هم کله چې هیڅ من جوړ نه شوی کولای چې دوی درس وایي په وخت کې خو دغه کورس نه بچو په پټو کولونو کې مکتب معلوم نه وو د مور به ملاله مکرینونو کې به نه را دروازه ټکوله چې د تا کورس څخه نشته چې ته به کورس پیدا کړل بیا بلته مخ شامل کړو کې په وخت کې ما وکولای شو چې د انګلیسي ژبه په وخت کې ذکرمه او نور کورسونه د ریاضیات او د ساينسي مزامین کورسونه ونیسم کله چې نوې حکومت راغلو د اوم صرف نه ته یو لسن صرف پرې پچول مینټین سوي ورکړ دوه لسن صرف کې شامل شوم نو ځینې ګونګسې وي ځینې مشکلات د دوه د همسایګانو او د ټولنې د خوانې وي کورنۍ کې مت د تحصیل درخنه هیڅ کومه سوزه نه و ډیر علاقه منده و چې پاینده کې مونږ یو شای جوړ شي بل خره یو څه وکم هم خپل کورنۍ ته او هم خپل وطن ته
ځوانانو ملالې مسکا د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو ده څلور ورونه خويندې دي چې دا پکې درېمه ده. وایي چې هله مې ستونزمند ژوند پیل شو
او چې له سره مې د پلار سیوری ایسته شو.
کله چې د نوی رژیم راغلو شپږ میاشتې مخکې له دې نه ما پلار وفات شو، په وخت کې ما ستونزمند ژوند شروع شو. تو وخته پورې زه په ستونزو خبر نه وم چې ستونزې نه دي. اقتصادي مشکلات اول شی وو چې ډېر اقتصادي مشکلات مې درلودل. د کور مشر موږ د لاسه ورکړی او موږ ټول ماشومان په وخت کې زه دوه ورونه لرم او دوی خويندې لرم، د ټولو کې درېمه یم. کله مې چې ستونزې لیدلې چې په کور کې دي ډېر مې رنج برلو. ما مشر ورور یو کار کوي، ما مور یو کار کوي، یو خور می کوشش کوي چې هغه یو کومک وکړي، ولې زه دا کومک نه کړم؟ دا نو څه زکه شره مې نه زول یم. دا څه چې ما فامیل ما مور ما خدمت کړی زم باید یو کار وکم، د مسؤلیت احساس وکړم. او ما هغه حال چې ما تصمیم نیول زم باید یو کار وکم کولای ته
مسکا غوښتل چې ډاکټر شي، خو د کانکور په ازموینه کې انجینری ته بریالی شو.
انجینری ولې پرې خودله؟ ملالۍ په خپل وای
په وخت کې جامعه هم د رقمي و چې لکان ډیر جون ساشنه نه و چې جون یعنی درس باید وي دې ته ډیر ناشنه ښکارېدل. نو کله به زلال تلرمه دی به عکس لمل نه به خودل یا به ویل چې زجر کته ګوره د انجینری پانزه کې څنګه نصره د دلر شي یا ته بوي یا د 10 پانزه وی چې دیونه مخون کې راوځي نو دی په انجینری باندې څه همدا خبرې وی چې لمل شوی چې زه په تخنیک پانزه پریدم.
که څه هم ملالۍ د انجینری پانزه پری خود خو د زکې لمنې پری نه خوده،
خو ځوانانو فکر نه وکړي چې ژورنالیزم به مسلک وګرځي.
تصادفاً دی وی ادارې لخوا په وازموینه کې چې موخه د رادیوي خبرونه لپاره د تکړه ځوانانو ټاکل ونو، ملالۍ هم د نه نور ځوانانو په ګډون بریالی شوه.
خو ځوانانو او په دنده وګمارل شوه چې په ډیره لنډ موده کې د یوې پروژې مشره شوه، خو نارینه و همکارانو د هغې مشري نشوه زغملی.
کله چې ما د کار پر مهال ولیدل چې څومره په زړه پورې مسلک دی د ژورنالیزم او څومره ما د خلکو سره نښلوي، څومره د خلکو سره مې ارتباطات ډېرېږي، او ورو ورو د ما ډېره علاقه مې د ژورنالیزم سره پیدا شوه. ما درې کاله د پولیسره پیس کار وکړو، بیا د ځوانانو یو بل پروګرام چې همدغه دفتر کې و زه د پروژې مشره وټاکلم. د مطلب لاندې یو څو نارینه ورونه وو چې هغوی کار کول. دوی تل د دې خلاف وو چې یوه نجلۍ مشره اوسي، همیشه به دوی ماته ستونزې جوړولې. دا د ما لپاره ډېر مشکل وخت و. بالاخره ما وکولای شوای چې دوی ته خپله هغه وړتیا وښیم او دوی ته دا ور وښیم چې یوه نجلۍ هم کولای شي چې په نارینه وو باندې مثلا د هغوی مشره اوسي یا یوه پروژه دا وچلولی شي.
اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمیدلے، اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمیدلے.
ځوانانو ملالۍ مسکا د هغو کسانو له ډلې ده چې غواړي تل نوي څه زده کړي،
خو ځکه نو څو کاله وروسته یې په ملګرو ملتونو کې دنده پیل کړه. خو چې کله وپوهېدله چې له ژورنالیستیکي مهارتونو لرې پاتې کېږي نو
د یو این مکا په نوم یوې ادارې سره یې د عامه اړیکو د مشرې په توګه دنده پیدا کړه،
خو چې تر اوسه هماغلته کار کوي.
د موږ دفتر یو این مکا چې دی د ماین پاکۍ په برخه کې کار کوي. کله چې څوک ما پوښتنه کوي چې ته په کوم برخه کې کار کوې، زه وایم چې زه د ماین پاکۍ په برخه کې کار کوم. هغه ډېر جلب جلب ته ګوري چې دا خپله نو بسی بی ډیر خطرناک وظیفه د ګورنجلی خای دی بل کار وکړه، خای لګ پیسې بدر کی، خو چې ډیر خطرناک نوې ځکه چې تا ژوند د ټول مهم تر دی. د زورت خان ورته نه زه خو د ماین پاکي کولو نه کوم، زه مغه اداري کولو نه مخکې بیم.
وکمه له ملالې مسکا کده ته پونځه د کانکور ازمینه واخیست او انجینری پونځه هم د ټولګیوالو خبرو او د ټولنې نزاکتونو خود سوای چې
ک غټي پیسې وهې پلس بدر شي. چا ویل چې
په دریاب کې ګوهر نشته. نو ملالې هم په انلاین توګه د انټرنیټ لارې د انګلستان له یو پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځی ولوست او دا هر څه د خپلې کورنۍ لپاره کړی.
نو ځکه یې مور له هغې هم هغومره تمه لري څومره چې له زامنو لري.
دونه مې چې تروسه کار کړی زحمت مې وسلی ده، مې ټول د خپلې کورنۍ د خوشحالۍ لپاره کړی دی او تر اوسه پورې په دې باندې په یوه اندازې پورې بریالی شوی یم چې خپلې کورنۍ سره مرسته وکړم او دوی خوشحاله وساتم او تېره بیا خپله مور مې. زموږ په کورنۍ کې همدومره توقع چې ما مور د ما ورونه نه درلودلې ده، ما نه درلودلې ځکه چې ما پیاوړتیا یې ما لیدلې ده چې زه هم دومره مرسته ورته کولی شم. همدومره چې ما ورونو د موږ کور ته کړی دي په موږ اندازه باندې ما هم کړی دي، او زه باید داسې احساس چاته ونه کړم چې زه نجلۍ یم یا مثلا زه ضعیفه یم کمزور یم. زه غواړم د هغو نه حتی ډېره مرسته وکړم تر څو ثبوت کړم چې نجونې هم ډېر څه کولی شي.
ځوانانو ملالۍ په خپله ټولنه کې له نجونو سره له روان چلند ځورېږي، خو وایي چې بری ته د رسېدو لپاره څه پکار دي؟
هڅه پکار ده. دوی باید هره ماتې یوه تجربه وګڼي او مخ په وړاندې لاړ شي.
زه فکر کوم چې هیڅوک نشي کولی چې یو په یو کامیابۍ ته ورسي. ما په خپله ډېرې ستونزې په ژوند کې ګاللې دي، مګر پړاو په پړاو باندې زه دو ځای ته رسېدلې یم. دا جنکیان چې مثلا یو ګام اخیستی وي د کامیابۍ په لور باندې او دوی بیا خدای نه خواسته لوېدلي وي، دا مننه ده چې دوی ژوند مال ته خلاص شو. دوی باید بیا اوچت شي، کېدای شي نور هم له شکستونو سره مخامخ شي. فکر کوم د ټول بریالي څوک هغه د چبجون کې ډیر شکست خورلی وي، ځکه ما هغه شکست هم یو تجربه ده. دوی باید شکست نه ونډريږي، هر څومره شکست خوري باید ما هغه تجربه وګڼي او بیا په مخ لاړ شي تر څو ما خپل هدف او کومه بيته ورسي.
ځوانانو ملالې مسکا غواړي په نیک نوم ډیر شهرت پیدا کړي. ځینو بهرنیو او ګاونډیو هیوادونو ته تللې خو غواړي د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته سفر وکړي
او د هغو خلکو له ژوند او حالت ځان خبر کړي. شفق صاحب هغه په وزګارو شیبو کې شیرون او لنډې کیسې هم لیکي، همدارنګه فلسفه یې هم خوښیږي.
هو وګمې، ملالې مسکا د خپلې حوصلې په څیر دنګ انجلۍ ده او د خپل تخلص په شانې په خوله هر شیبه مسکا خپروي. خو
په شیرونو کې مایوسي ښکاري.
فکر کوم ماکسیم ګورکی یو ډیر مشهور روسي لیکوال دی، هغه وایي چې هغه څوک چې ډیر زخمي زړه لري هغه له ټولو نه خوشاله ظاهر لري. کله چې ځینې مهال زه ډیره مایوسه کېږم د ژوند نه او هیڅ لار ته نه پاتې کېږي، همدغه وایي چې زه خپل احساسات د شعر له لارې نه بیانوم. خو بیا داسې یم چې زه خپل خفګان خپل زړه کې ساتم، په مخ باندې همدرقمي ډیره خوشاله غواړم وساتم، مګر په زړه کې ډیره خفه کېږم.
ملګرو، دا هم د ملالې مسکا یو شی.
زه د خوښۍ په لټوم خو له خندا ورکه شوم، بس کتلو مې ژوندون خو له عقبه ورکه شوم. د نیکمرغۍ په لټوم د سمندر په غېږ کې خوشوم، دوبه په غمو کې له مسکا ورکه شوم. خپله لمن مې ټولوله له تیارونه، ځکه د تروک مې غېږ کې زلویدلې له رڼا ورکه شوم. پوخ کو ډکو سترګو هیله د وفا مې کړله، خوان مې خپل رانه په شا شول د وفا ورکه شوم. نور نو مې سر درته کوز کړی د تسلیم هغه دی، خو هې قسمته معلومېږي هم له تا ورکه شوم.